په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لږ تر لږه خپل لس سرتیري له دندو لرې کړي دي، دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن شول. نن پنځشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښت لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولې وو، ولس تنه یې بیرته خوشې شوې دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل: استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لشتل لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سوي چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لشتل لږ وې د شفانانې چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 19 سرتیري شکل بلل سوي وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوي قاضي خبر کړی وو، پکې د دې 19 کسانو هویت په ډاګه سوي. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پاوز کې دي او ځینې په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لری کې دوه پاره تبصره نه ده کړي. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي، له افغانانو یې بخښنه غوښتي وه او په دې برخه کې د عدالت ته پلې کېدو ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلواله مخالفینو پرون تښتولي وو، ولس تنه یې بیرته خوشې سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه:
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ چپټاپ سیمه کې وسلواله مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه 11 کسان ورسره پاتې دي او 9 کسان وسلواله مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې 11 کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستانه شي.
تروسه د تشتول سوي کسانو د هویت پړه څنه دی ویل سوي او نه هم د دې پیښې دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیر شپه د مزار شریف شهر د پنځمې حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې حکومت باید د الیاس تایی قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځو کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. د غیپیش په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. زموږ غله ازادي راډیو وري: د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړه هیوادونه پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنایي مجوز فسخ سو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24 نیوزیلند ته رسېدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوی د کرونا ویروس ازموینې واخیستل سوې. دوی ویلي له شپږو کسانو چې نتیجې مثبتې ښودل سوي، دوه یې له وړاندې په دې ویروس اخته سوي وو او څلور نورو یې تازه ویروس اخیستی دی. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټولو غړیو د سفر تر پیل دمخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وې او په ټولو کې یې پایلې منفي ښودل سوي وې. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنټین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15 د شپېتو کلونو په عمر مړ سو. مارادونا په 1986 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولۍ ته ورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی په ولسمشری مانی کې شې او خلګه د اورستي ځلې دوه لپاره حالت ورسي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سره تیری دندو لري کړی سی ودی. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې ورستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو دوی اونۍ پرسیوي خو تر اوسه پوری قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورنۍ غړي وایي
دایی هم یو خبريالو د خلکو ژغره اخیستې، د خلکو ستونزې را سپړلې، خو تر اوسه پوری په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشان به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لغ پرېدو د مخنیوي لپاره وتړل سي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپلو ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندو لرې کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونې ادعا وسوه. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ورباندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د استرالیایي سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو د لیکونه وروسته لاغې استول کېږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځانګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لږ تر لږه 30 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو نونس سرتیری ښکیل بلل شوی و. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی و، پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکنه عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړی لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوي له اوږدې مودې راهیسې ریپورټونه خپروي، له دندو د لرې شو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوي کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو له کبله له جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لس سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي و له کله نه چې افغانستان کې د خپل پوځ د جنگي جرمونو ریپورت کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی. هغې ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دې جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسي سم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
مومردل چې استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخو د ناټو یو چارواکی وایي له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بلخو د کندوز چارواکی وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي دا اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قمندانۍ د ویاند له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړي دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دا عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړ شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په ورستیو کې پلان شوې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوزه د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړې پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي، څو روښانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2200 جرمني سرتیري میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل شهر ولی وای چې د کابینه د پریکړې لمخې سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شهر ولی د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیشي کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړی هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینه کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په داسې شکل چې د سجمی سره یو ځای کېږي په داسې شکل باندې نه وي. نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړی ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا سوچي بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروي کوي او نتایج مفته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپ په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف 6% ته راښکته سوی و خو اوس چې 6% اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 10% ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډېره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایڅي ول دغه ناروغي څخه او 9 تنه خپل ژوند نسور کړی و 8 تنه بیرته رغیدلی وو. چلدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 45,014 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,000,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وجل کې د دوی اونۍ پراسي ویډي حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. وسلولو طالبانو هم ویلي و چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي لورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید جنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سی وي.
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاور دشمنان دي هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي هغه که په هره برخه کې که په طالب کې که په حکومت کې وي که یو بله ډله وي که هر څوک وي اشخاص وي موږ پر هر چا شک لرو زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای دولت ته به مو سپارلی وای یا به هم دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی دغه کس دی تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی شک موږ پر هر چا لرو
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله ظهیر نور نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو ولې ووژي ولې قتل کړ د هغوی ګناه څه وه دا یې هم یو خبریال و د خلکو ژغې را اخیستی د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هېڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هېڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به ستاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دایي د وژل کېدو دوی اونۍ پر سوي دي خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست د ورزګان چارواکي وی په دې راوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده د دې ودانۍ د چورېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پارولې دي شریف الله شرافت نور حال راکوي
دا زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
در ټولنیزو رسنیو کارکوونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ د چور له یوې ویډیو سره یو ځای کړي کوم چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونې راپارولې دي په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکوت وروسته یو شمېر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه ځغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي ګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی
پاغه اول اورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانې وړې دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغه ست او تاک ما بینسکي کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته ویل چې ته د ورسغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه داسې مسولیت لري، هغه توش ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی پاغه ټلیفون کې ما آواز اورېدې چې ورته ویل چې تاسو یو څوک را سره کې چې دغه داخل ته وایي چې دا مکاږي. متاسفانه پاغه ټلیفون کې ما ورده چې هغه ورته تاسو خپل پوهیږي
په دغه درمالمینه کې اوس مهال دیار لس ماسلین پس د کړو بوختو او لسګونه نور د نوې کال لپاره سبتینا مورته کړی وو او لپیل څخه تر دا مهال شاوخوا 300 ماسلین فارغه شوی دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیار رسنۍ ته څه نه دی ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادی ولسوالی دوتون اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران ازادي راډیو ته داسي وای
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلی دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلي دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسي غالي پرشونه وړي دي. اندس کسان خو لا پیدا شوی دي چې دا غینداري او مايانو تقریبا یعنی څون انسان په لاس باندې دي ته ځان رسیدلی هغه دوی رسولی.
نو دې خلک ځوانان او تنه مفته کسان ډیر درد من کړی دي او دا دی باندې ډیر یو بد تاثیر کړی دي. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دي دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان او تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
ستاسو له پیغامونو
ولات ما سره مده کنه هاش اتخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول په چې کتن چې کو دغه باید یو څه نظر اترو کې او یو څه باید مان یې پر وړ کې ځکه ک چیر وکتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټ شي دان زونه واز د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیش چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پن کړي دا باید د دوه درې مټوانان نو جرمن سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه د دوه ورځې نه چې ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مال توبه کوي مونږ دی توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چرکار دی هر ورځ د دې چرکار دی دا پیغام او شوخت خپل پامن.
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده، ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کاله دلته خدمت وړاندې کوو هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت یې کمزوری ولي څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند کارمندانو څخه مه هیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه، السلام علیکم.
زه حنی شیراسان نه کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه پخپله مایوب یم، د دیارلس سوه او اته نوي کال ماس کښې بېخي یوه روپۍ نه دی راکړی، د دیارلس سوه نه او اته سوه روپۍ راکړي او نو څلوي دا ټول مبارغه کوي. دا زموږ آواز لوړ پورو چارواکو صاحبانو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی زیات سوی دی. خو اوس د دې اورېدونکو سیمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت د وژل سوو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره کچیری د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم دا مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کال مو جنګ وکړ څه مو لاسته راوړل؟ دانش افغان له جلال آباده: د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولس ته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی: طالبان د افغانانو د وینې احترام نه کوي، بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقه احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمان لیکي چې په دې وروستیو ورځو کې د لغمان د علیشنګ او دولت چاول ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي: د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش گزاران نه کیږي. څلورمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سوی چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه 10 افغانان چې ملکان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولستنه بیرته خوشې سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. دی وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کوي چې پاتې کسان هم له بنده وسلوالو کسانو را خوشې سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځنډنې پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پورې سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې یوې محکمې د یو شمېر پوځي قوماندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. په تیرو دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسیدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی.
په کابل کې د زورخانی سیالیو شپږمه دوره لوبي تیر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قرضاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون درلود چې 40 د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قرضاده په خبره دغه لوبغاړو 3 ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له 15 کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي تاسکیز په لوبې سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي تاسکیز په ګټه ولوبېږي. له دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې له امله ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1980 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډله هم شوی وه. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پای لوبې ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 4000 قضیې دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حال راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2000 زیږدیز کال په لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3000 قضیې ثبت شوي، چې لوړ شمیر یې فزیکي تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکي تاوتریخوالی په 1241 سب شوي قضیو کې آن 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 یې د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمشنره شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمیرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی پخوا به موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بل استحقاق موږ د قتل، د خودکشي، د وجود د وړو د پریکولو قضایا ډیر زیات لرو.
د راپور له مخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له ښځو سره د ناوړه چلند قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي، خو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د ښځو نه لاسرسی وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1103 یې فزیکي چال چلند دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشاره چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل:
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې له زړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلي چې ترسره یې کړي، نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړې ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومته د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوی کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمېږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي، هغه نورم ستا سره سپینزرګي کېږي او سمېږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سرنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ما نوم قسیم دی.
قسیم جان، تو کلانی؟
نه.
ته دا رو توایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې، بیا مور، پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي دا د ولې خراب کړ، دا د ولې مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس، مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وهې دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وحیمه او خلق گمخ که موی
سم را بعد در باندی لگیگی؟
دیر بعد را باندی لگیگی
بیاد سور توائی؟
همس زن چپ نیستم و دیر خپکیگم
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان من دی کم جی خراب شمور پرم دی خلق پر مخ که وحی کندا که لا غند مخك شاميك خلق مخك ناسيات مراتك
دی امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړي ورته غوږ شي.
روسو دیتا چې په یو شمیر کورنیو کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي، کله غوی یو دسی کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل ګنه همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی ده، د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم دې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زمونږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل، دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري، چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهې یا تکیې چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت، وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمې برخې دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي؟ دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوښښ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دی، کول شي چې د خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم خپل دوستانو ملګرو منځ کې ماته ډیر توهین شو تحقیر شو نو دغه د ماشوم فکر باندې دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا دسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري نو د حل لاره څه کیدلی سي څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل ستاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي
ډېره مننه اول رازو دې باندې مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفی منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هېڅ ور باندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده پلار نه خوښیږي کنه دوستان نه خوښیږي جامعه نه خوښیږي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هېڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تاسو ته لري او دغه نقصان تاسو ته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایلې لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي ان شاء الله مونږ کولای شو چې په مثبت توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډیر زیات مننه دانش صاحب زنده اوسئ
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرز کې چی است الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم والی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي په پایل کې راپور ته وښیي قدر من دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبا او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو دونه، بخارۍ هم نشته، لرګي هم نشته چې اوس لرګي واخلو. سهار او بېګا یې ښه ګرمه کړو، دونه وازې اقتصادي چاسته ده. هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو، نور خو نه سو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دام کورونا خو مستانو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو. چا رقم احتیاط وکړي، هماسې خو مجبور سړی راوځي او کار یا روزي یو خپل رسک او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو. څه رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام و رزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و، هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده، نو پاراسټامول خورم، نور نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دای وخت هم دای موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخه او زکام و دا شیان خو دي نو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروایي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي، بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه هم دادي چې بعضې دو چې باید زکام شته دی، سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوی خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزش وي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو سره ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول داده چې دغه اول وارې چې باران وسو، دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدو. چېرې یو نفر مریض یې، اول خو دې ډاکټر ته ورولو چې د دې ستونی د څه تکلیف ده. دا ماشوم یې کې غټې بېلوې، هغه کوټه کې بېلو، بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو، چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا وراغوندو چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایت نه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
طور معمول د پخارۍ سه دغه ریزش او زکام، سینه بغل د معمولی ناروغۍ دي چې په د یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کپارس کا څو ریزش کیږي، په کور کې کینی، استراحت وکړي. دا د دې دوه ګټې دي. یو ګټه خدای دا چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوهمه خبره دا ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي چې سړی د ناروغنه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړي. ترکاري سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړي. که نور هیڅ نیوي، جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضۍ په وخت او زمان تداوي نه شي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، تر دغه حده پورې بعضي مریضان رسي چې ډاکټران هم د دې معالجې نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. در من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمانو محمد امین ده، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغونه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دره به د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیما. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کی دی یا بلش وسایل برابر کی او بچانو ته دستکشه، جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخه او سینه د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتیږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزر زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناک ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قاعده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، وایا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کدا مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خا په فکر کې ده کله به چې هوا بدلېدل نه ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند نه کو او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې منیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجیه لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسیلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسیلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله ګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدای شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړل، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره درمل نشي حتى پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوی راټولې دل چې پایما پونم باندې دي د پلورل ایفیوژن پونم باندې انسباب پلوري دغه ناروغي رامنځته کوي او حتى کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې وداو پختم ډاکټر صاحب چې اوس وکاو چې مونږه خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغي څخه یعنی وژغورو او پامان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغی، پاڼې لاړې، کم څه ناسا اکسیجن چې ونو تولید او هغه هم نه تولیدیږي، هوا ککړیږي، یخیږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وای تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش داده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړي روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځي، یو بل سره نږدې مدغه کړي. که چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو، هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.